i doma Jova.
وبجیش په احمد شیبر السلام علیکم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې وړاندې مایکروفون ستاسو پروګرام درو چې فریده سیال وړاندې کوي خو مخکې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو خبرونه د افغانستان د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي دي چې د طالبانو د افغانستان د تګ د بندیز په اړه خاص دلیل نه دی ویلی. شاغل بنټ دا خبره نن له عمو تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وکړه او وی ویل چې د په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په خاطر بیا بیا د طالبانو پر تګلارو او اقداماتو انتقاد کړی دی چې له امله یې طالبانو د ده د افغانستان پر سفر بندیز لګولی دی. بل لور ته د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدار بار وایي افغان ښځې د تاریخ په اوږدو کې له ننګونو سره مخامخ شوي دي خو کوم تیری او ستم چې طالبانو پیل کړی دی بل هیڅ رژیم تر دې مخکې داسې نه دي کړي. میرمن بار دا خبره نن په خپله ایکسپانه یا افغاني ټویټر کې د طالبانو له لورې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د بندیز په تړاو لیکلې ده. اغلی بار زیاتوي چې دې بندیز د ښځو او نجونو د حقونو د دفاع په برخه کې نړیواله ټولنه له یوې ازموینې سره مخامخ کړې ده. ریچارډ بنټ له 2020 کال را په دې خو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه کار کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون وویل چې بنټ د افغانستان د وضعیت په اړه ناسم معلومات ورکول نو افغانستان ته پر سفر بندیز لګول شوی دی. د طالبانو عدلی وزارت نن د دوی د مشر له توشې وروسته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په رسمي جریده کې خپور کړ. د دې قانون په یو برخه کې د ښځو د حجاب په اړه راغلي دي چې د ښځو ټول بدن باید پټ وي، د هغوی مخ هم باید ښکار نه شي. په دې قانون کې عام خلک او مامورین مکلف شوي دي چې اسلامي چارو ته درناوی وکړي، رسنۍ معذف شوي دي چې له شریعت سره سمې خبرونه وکړي، سوداګر، کسبکاران او بزګران هڅول شوي دي چې په جماعت منځ وکړي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پرون په خپل کلنی راپور کې د 12 میاشتو په ترڅ کې د اخلاقي فساد په تور د 13,000 کسانو د نیولو خبره د بې لاسته راوړنې په توګه یاده کړه. پر دې وزارت په افغانستان کې له ښځو، نجونو او ځوانانو سره د سخت چلند له امله د کورنیو او بهرنیو بشري قنوب بنسټونو تل نیوکی کړی دی. د اوکراین لوی درستی سوی د اوکراین سمندري ځواکونو نن سهار وختي د روسي پر سوف سیمه کې د روسي د اس 300 د الوتکو ضد توغندي په نقشه کړی دی. په عین حال کې روسي ویل دي چې دوی د اوکراین د درون د تر ټولو سخت چپې سره مخ دي چې تر اوسه ماسکو په نقشه کړی دی. د اوکراین لوی درستی سویل چې د روسوف په سیمه کې د نو شاختنسک شارګوټی ته نشته د اس 300 توغندیو باندې بریټ د سمندري ځواکونو لخوا تر سر شوی او د بریټ پایلې هم لا هم ارزول کیږي. هغه هم در زیاته کړه روسي ارغلګر د اوکراین پر شارونو د بریټ لپاره اس 300 توغندیو څخه کار اخلي، د استونګ د ودانې ویچاړوي او ملکی خلک په نقشه کوي. بل خو د مسکو شاروال سرګي سوبیانین ویلی اوکراین نی بی پیلوټ الوتکو د روسي پلاسمینه په یو بریټ کې په نقشه کړي او زیاته کړي د چاوي دفاع سیستم لس بی پیلوټ الوتکې وشتلې دي. د روسي دفاع وزارت هم په جلا جلا توګه ویلي دي چې د دوی د هوایي دفاع سیستم 15 اوکراینی بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
افغانستان
میکروفون ستاسو
سلامونه ستړي مشه میکروفون ساسي پروگرام کې از فريده سيال د تېرو شاند تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قرباني نن په پروگرام کې په افغانستان کې په روستي او سیلابونو او د خلکو ته څومره مالی او ځاني سيانو نړولي خبره تر لرو. همدارنګه په دې به هم الله کارپوهانو هغه کسان چې په سیلابونو کې زیان منشي او ورچې څنګه کولای شو لا سیلاب زپل سره مرسته وکړو او په ټوله کې نړیوال سازمان نو د طالبانو حکومت لا دغه سیلاب زپل سره تر اوسه مرسته کړې او کنه روسته په پروګرام کې په خبري وکړو. خو لاغې مخ کې بور شو روسته او سیلابونو ته پاتم شو چې خلک د څومره مالی او ځاني زیان نړولي.
د سیشن به دورازي شدید او رختونو او سیلابونو د افغانستان په څو ولایتونو کې مالی او ځاني زیانونه اړولي او د خلکو پر مخې د تاګ راتګ لارې هم بندي کړې دي. د راپورونو له مخې د کابل ځینې سیمې، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا او ځینو نورو ولایتونو کې شدید سیلابونه راوتلي دي. په خواله رسنیو خبرو شوی ویډیوګانو کې ښکاري چې د کابل په دشت برچی، کوټی سنګي او خیرخانی سیمو کې سیلابونه د خلکو کورونو ته ورننوتلي دي. د کابل ښار د مهدیه ښارګوټي اوسیدونکي ایوازلي وایي چې سیلابونه د ورور له دوکانه یو موټر لرګي او د ډبرو سکاره وړي دي.
چوبایش را مقصد یک موټر چوب تقریبا یک موټر چوب سیل بردک دیگه زغال هم بردش.
یو موټر لرګي سیلابونو یې وړل، سکاره هم وړي. تقریبا له یو موټر ډیر کم پاتې دي. موږ پرون مخام پورې وکړای شو چې اواز 15 اشپک کراچي لرګي ټول کړو او دوکان ته راوړو.
دا وایي چې په دې خرګوټي کې د سیلابونو لامل یو ماشوم او یو نارینه هم مړ شوی دی. د کابل د دشت برچی د ګلخانی سیمې اوسیدونکو نجیبې هم ازادي رادیو ته وویل:
د منطقې ما کابل بسیار د شر سیلابای شدید بود.
پرون زموږ سیمه له شدید سیلابونو سره مخ وه. زموږ د ګاونډیانو کور له اوبو ډک وه او ټول وسایل یې اوبو یوړل. په ډېره سخته یې زانو
نوجورل. اخوا په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې د تیری شپې په سیلابونو کې چې د دې ولایت مرکز جلال آباد ځینې سیمې سختې ځپلې دي، یو ماشوم د مړینې او دوه کسانو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د ننګرهار ولایت رسنیو دفتر په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په دغه سیلابونو کې ګڼ دوکانونه او کورونه زیانمن شوي او خلکو ته یې مالي زیانونه اړولي دي. خو په اعلامیه کې د وختو زیانونو په اړه دقیق څه نه دي ویل شوي. په اعلامیه کې د ننګرهار عامی روغتیا د رئیس د قوله ویل سوی چې د تیر شپې او روغتونو په جلال آباد ښار کې فاطمه الزهرا دولتي روغتون هم زیانمن کړای او اوس مهال د دغه روغتون روغتیایي خدمات په ټپه درېدلې دي. د جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي رادیو ته وویل چې د تیر شپې او روغتونو د دغه ښار ځینې واټونه بند کړل او د ګڼې ګوڼې له امله خلک له ستونزو سره مخ کړل. د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکي شاهد الله ازادي رادیو ته وویل: د دې ښار یو بل اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل:
دلته ننګرهار ولایت مرکز ومنه یکې بېګا سیلابونو باران شدید باران او هغې نه وروسته سیلابونه راغلل. د سیلابونو نو چې ډېر کورونه زیانمن شوي دي، خلکو کورونه یې وړي دي، خلکو ته ډېر مالي زیانونه اړولي دي او مشکلات یې ډېر پیدا کړي دي خلکو ته.
بلخوا د پنجشیر ولایت ځینو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو د دغه ولایت په روخې ولسوالۍ کې د خلکو کورونه چې د سیند دواړو غاړو ته پراته وو ویجاړ کړي دي. د دغه ولایت د روخې ولسوالۍ اوسیدونکي احمد وویل:
خلکو ته مالی زیانونه وراوښتي. د خلکو ژوي چې په غرونو کې وو سیلابونو کې له منځه تللي، چې شمېر یې 200 ته رسېږي. د خلکو کرنیز ځمکې هم له منځه تللي دي.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت چارواکو د وروستیو سیلابونو د وختو زیانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د چهارشنبې په ورځ د اگست په 21مه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د شدیدو وروختونو او سیلابونو د احتمالي راوتلو اټکل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې روانه اونۍ هم د هیواد په 5 ولایتونو کې شدیدو وروختونو او سیلابونو 3 کسان مړه او 9 نور ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې د روان هجري لمریز کال له پیله تر اوسه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شدید ورښتونه سوي او سیلابونه راوتلي چې د نړیوالو مرستندویو سازمانونو په خبره د غوطبي مصیبتونو بشري مرستو ته د اړمنو خلکو شمیر زیات کړای دی.
په راپور کې مو واورېدل چې پرون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ورښتونه یو ځل بیا خلکو ته مالي او ځاني تاوانونه اړولي وو. خو ولې په دغه موسم کې په افغانستان کې دغه ډول ورښتونه کیږي؟ وړاندې په پروګرامونو کې په بیلابیلو ورځو کې او په بیلابیلو پروګرامونو کې په دې مسایلو موږ خبرې کړې دي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون رامنځته شوی دی او دغه بارانونه هم کېدای شي یو علت دغه اقلیمي بدلون وي. خو نن پروګرام کې یو ځل بیا د چې مکڅنګ کولای شو سره لدې چې د طالبانو د حکومت د هاو پیژندنې د خبرداري ورکړي چې د افغانستان په ولایتونو کې به ورښتونه وي. خو بیا هم کله چې ورښتونه وشي خلکو ته پکې زیان رسیږي او خلک سیمې نه پرېږدي. پرې لتونو او د چې خلک څنګه کولای شي د دغه خبرداري سره یو ځای ځانونه امن سیمو ته ورسي، خپل سیمې پرېږدي او سره په ټوله کې څه اقدامات اړین دي چې خلک تر سره کړی تر څو دوی خوندې پاتې شي. په پروګرام کې را سره د اقتصادي چارو په بشیر دوتیال دی. دوتیال صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. وړاندې به نور ملمانه لبیلا بیلو سیمو را واخلو. ننګرهار ته ورشو، هلته به یو سیلاب ځپلی چې ډیر زیان ورته رسیدلی، هغوی سره به هم خبرې وکړو. همدارنګه د افغانستان په پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې به هم تم شو، له هغې ځای به هم اورېدونکي ولرو او له هغوی به هم د سیلابونو د زیانونو په اړه باندې پوښتنه وکړو. خو په پیل کې به دودیال صاحب ته ورشو. دودیال صاحب، تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته بخیر راغلی. تاسې
خپل سلامونه او احترامات تاسو او د راډیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه کار ودان دودیال صاحب. دودیال صاحب، دغه وروستۍ خبرداري او نو دغه توانونه شي اوړي تاسې خبري یاستې، علت څه بولې؟ اقلیمي بدلون ده که نه؟ دغه وخت کې داسې بارانونه کیږي؟
دواړه خبرې دي. اس هم زموږ تاسو خلکو ته معلوم دي، خصوصا ننګرهار، کونړ، نورستان او بدخشان یو برخه دغه ساحه چې ده، دا د هند د موسمي بارانو او د دغو څپو تر تاثیر لاندې ده چې هر کال په دغه منطقه کې دغه موسم کې باران وري. دا د هند سمندر له لورې دا څپې راځي او دا باراني دي. اخواته پېښور او پاکستان د علاقې هم ټولی نیسي. نو زموږ عوام خلک دې ته د پشکال بارانونه وایي، او دا خبره صحیح ده، دا تجربه شوې ده چې په دې وخت کې به بارانونه کېدل. اما مشکل دا ده چې دغه د بارانو شکل یو څه تغییر کړی ده، په شدت سره وري. معمولا د اقلیم تغییر یو د بارانو د وخت بدلیدل دي او د شکل بدلیدل دي. نو موږ ورته تیاری نه لرو، لازمه تیاری نه لرو، او دا بارانونه ډېر ورانه کی. نو دا څه وخت سیلاب باندې بدلیږي؟ د دې پینځه اسمه دي. د باران تاثیر د سیلاب په شکل هغه وخت وي چې ځمکه یخ والي وي، کنګل شوي وي، یا مثلا خاوره نفوذ پذیره نه وي. او زمونږ متاسفانه ډېرې سیمې چې دي د خاورو نه لوڅې شوي دي، شین فرش نه لري، او دا هغه د نفوذ قابلیت یې له لاسه ورکړی ده. حتی زیات باران خو څه چې کم باران هم باعث دې ګرځي چې اوبه د ځمکې په مخ جریان پیدا کړي، یعنی جذب نه شي، لوڅه شوې ځمکه ده. بل دا ده چې موانع موجود نه وي، یعنی بندونه ورته نه جوړ شوي، مهار شوي نه وي، او دا تدابیر ورته نه نیول شوي، او بل نشیبونه. نو هغه زمونږ سیمې چې سیلاب وځپلې په ننګرهار کې او په کونړ کې، په دې کې دا معمولا نشیبدار ځمکې وي، او په دې کې کم باران هم باعث دې کریږي چې اوبه جریان پیدا کړي. نو دغه لاملونه وو چې متاسفانه باعث دې سیلاب وشول، او دې سیلاب زمونږ هیوادوالو ته ډېر تاوانونه ورسولې. څو ځله مخکې هم چې دا سیلابونه راغلي وي، د سر زیان هم درلود، او دا ځلې کورونه ته اوبه تللي دي او مالي زیان لري. اما د دې لپاره تدابیر شته ده، د دې لپاره لارې چارې شته دي.
دودیال صاحب، دا ول څلنه ده چې په ننګرهار کې وي یا په نور ولایتونو کې وي دا سیلونه راځي؟ لکه مخکې یو میاشت وړاندې په ننګرهار کې چې کله سیلونه راغلل، ډېر مالي تاوانونه یې واړول او ډېر ځاني تاوانونه یې هم خلکو ته واړول. خو بیا دا ځلې چې اوس بیا سیل راغلی دی، خلکو ته یې مالي تاوانونه هم رسولي دي، که څه هم ځاني تاوانونه یو څه کم دي، خلک څه وکړي؟ او په دې برخه کې لکه حکومت په لنډمهاله توګه څه کولای شي؟ ځکه دا اوس بیا خبرداری ورکړل شوی ده چې په دې روانو ورځو کې به بیا په افغانستان کې په همدغه ولایتونو کې چوړاندې بارانونه بیا به ورښتونه او سیلابونه به وي.
د دې لپاره معمولا د دې مودې تدابیر په کار دي. مثلا زمونږ باید دغه د ځمکې شین فرش چې و، دا باید بیرته راسیا کړو. مونږ ځنګلونه درلودل، زمونږ ځمکې وړې بوټي ونه غټ بوټي دی لرلې، او دې نه پرېښودل چې د باران شدت ډېر زیات نشي په خاوره باندې، بلکې د باران شدت یې هم کم و. او د دې دغه ریښې دا باعث دې ګرځېده چې اوبه ځمکه کې جذب شي. اوس دا ځمکې لوڅې شولې، زموږ خلکو په ځنګلونو په سرځایونو باندې یرغل ور وړ، او دا د دې شکل ته تغییر ورکړي. بل دا ده چې موږ کولی شو هغه سیمې چې سیلاب راځي هغه پېژندل شوي سیمې دي، هغه خوړونه دي، هغه د غرو لمنو کې هغه ځایونه دي چې اوبه راجمع کېږي. موږ کولی شو هغه ته موانع او بندونه جوړ کړو. دغه بندونه یو نوه غرني تالابونه جوړوي. دا نه یوازې دا چې سیلاب مخه نیسي، بلکې د دې د اوبو نه موږ په آینده کې استفاده کولی شو، یعنې موږ ذخیره کولی شو. او د موږ خاوري نمونځي دا بل تدبیر ده او بل تدبیر دا هم ده چې موږ خلک باید په دغه ځایونو کې کور جوړ نه کړي چې ورته سیلابونه راځي. موږ ګورو چې زیاتره ځایونو کې د خوړونو اړخ ته کورونه جوړ شوي دي او دا مالمداره خبره چې باران په وخت په دغه کې اوبه راځي او دوی زیانمن کیږي. دغه ټکو ته که چېرې زموږ هېوادوال پام وکړي د سیلابونه به بچ وي او د حکومت تدابیر خدای دي چې دوی باید داسې پروژې سر کار کړي چې دغه د سیلاب موسمي اورښتونو موسمي خوړونه د دې ته بندونه واچوي او دا په داسې ښه شکل راهنمایي کړي ولو که دغه بندونو کې اوبه ایسارې هم نه شي او بیا روانې هم ووسي نو دا سیلاب داسې راهنمایي کړي چې دا یو لوی سیند ته ووځي پرته د دې نه چې چا ته تاوان ورسوي، یعنی اړخونه الکتریکي او د الکتروژور کې چې د اوبو جریان پکې بې ضرره تمام شي. اما تر ټولو ښه تدبیر دغه ده چې موږ زموږ شنې ځنګلونه ونیولرو دا هغه نورې ګټې هم لري او د سیلاب مخه هم نیسي.
مندنه کور ودان د دیال صاحب تاسو به راوګرځم په نورو پښتون به روسته لتاسي ځوابونه ولرو. لننګرهار سره لاهور جان شینواری چې په ننګرهار کې مشهور هوټل لري دوی د ټلیفون په کرخه دي. شینواری صاحب تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. تاسو ته وایي چې په دغه روسته ورختونه کې کله ستاسو دغه هوټل ځانمن شوی دی او تروسه مو څومره ستر لاسه کړی دا ساس شاو خو نور خلک چې و هغه ته څومره زیان رسیدلې دی کړه ته وایست.
سلامونه ټول اوریدونکو ته د زړه رادیو مننه چې په دې کې ونیول دا چې 13 شپه تقریبا اتنیم بجې نګرهار د لابات کې زیات رښتینو لامل یو سیلاب راوته بلکې ډېر دن کې سیلابونه راوته د هغه وجه زمونږ ریسټورانت تقریبا ډېر سامان را نوې مړه او مطلب د انداز ریسټورانت ودانې هم ډېر هدارانه زیانمن شوي او بل یا د دې چې د ننګرهار کې همداسې د افغان مینا مطلب ماما مینا تر څنګ داسې نورې ځمکې هم اوبه وړي دي، هم یې کورونه وړي دي او مطلب هر قسم مالي جانی نقصان خلک رسېدلی دی.
د غساسي د هوټل ترڅنګ چې نور دوکانداران دي نور کم کسان دي د دوی هم ټول د دوکانونو او کم څه چې درلودل ټول زیانمن شوي دي ورسره.
بالکل موږ رستورانت چې کوم مخامخ یو زمزم رستورانت دی هغه بالکل نیم لیدل دی رستورانت کې کوم فاطمه د زفرا شفاخانه ده هغه ډیر زیانمن شوي ده مخې ته یو ستور دی چې نو جوړ شوی هغه د خېډ زیات تاوان شوی دی همدغه سي زیاتې برخې مطلب وګو مړي دي د ودانې باندې غوړي درې دي زموږ رستورانت زه تاسو ته مطلب وخایم او زموږ خبرې به وګورئ شي چې ډېر زیات سامان او قیمتي سامان را نوړی دی او بیګا تقریبا داسې وایي چې وسم په وګو کې لا هم ورک دی او نشو کولی چې پیدا بزګر دا سیند دا بتلی دي نو کوم طرف ته لاړ شو دا پته مونږ ته نه لګي.
شنیواره صاحب دا خو اتمن د ښار منځ ده تاسو د افغان مینې یادونه وکړه افغان مینه خو یو څه اغه سینټ نژدې دا ساسې رستورانت څنګه د کم ځای کې د خارمنس کې د کنډي سینټ نژدې دا چې دا دومره ډیرو بور باندې راغلي دي
زمونږ رستورانت کوم دی هغه مین روډ جلالآباد او د کابل په لار باندې کومندان لګ مخې جندرمال په لور دی دا فاطمه د زوره شپخانه دا ونسه د جلالآباد او کابل روډ باندې پروت دی لکه مطلب سینټ نژدې سینټ لري دی خو ما دا ورختون وځي نش کوم څه لا راځي دغه وهل
دا وبو ویالو کې نه زیږي چې دومره په کورونو او په دکانونو ورنوزي او په هوټلونو ورنوزي کنه دا وبو انداز ډیره زیاته وي دا باران ډیر په شدت وي
دلته زمونږ په څنګه ډیر غټ خور دی زیاتره سیلابونه چې راشي هغه په دې خور کې زیږي او بدبختانه دی ګانې افات یا باران چې هغه ډیر زیاتو او هغه مطلب دا خور کنټرول نشي کولی دا خور نمبر ووخته په کول باندې راوخته زمونږ غو رستورانت او مخامخ رستورانت او ترڅنګ نور زینه وهله او مطلب جنم نه کړ.
طالبانو حکومت چارواکي څوک درغلي وو نړیوال سازمانونه څوک درغلي وو د مرستې لپاره سروي لپاره کنه
یا ته دیګا تقریبا چارواکي هغه راغلي وو غوي مطلب دغه مخم صفه کړو همکاري وکړه سن خپل واسه شي وغه منډواله او نور په ټول کې پینځه کسې سره وغه موږ مطلب رګیس او نور ان شاء الله نړیوال لاو خدای تر اوسه پورې پته نه کې کوم دی لرو چې دغه سموشي هم کاری ومشي ان شاء الله
په ټول کې شنواره صاحب راته وایي دغه سامان چې تاسو نو بو وړي دي کوم زیان چې مو د رستورانت رسیدلې سرجم څومره تاوان به تاسو ته وخته وي
مونږ قدرته وایم چې بلابل کلم نن موخه ته تقریبا یو جنریټر او غیر جنریټر امریکایي جنریټر په $1,500 می اخیستی او غیر نه وه دی درې سی پلانټ می اخیستی وو چې تقریبا $1,500 خو زه به تاسو بیر بل سامان کو خیمه واسي به خبرو کې شي خدا سی وی چې $2,200 افغانو سامان را نه وړی دی همدا سی د ریسټورانټ ودانې هم ډېر حد زیانمن شوی دی
په دغه سیمه کې چې تاسو یاست چاته خو ځانې زیان نه ده اوخته څوک مړ شوی نه دی
یاره بالکل انشاءالله بالکل نه مړ شي موږ تر اوسه پورې دا خبره لیا نه ده اورېدلې او اوسه پورې صرف مالی تاوان اوخته دی او ځانې تاوان لنه شته انشاءالله
ډېره زیاته مننه کور دی ودان شینوار صاحب چې راغلی د ننګرهار وضعیت در سره شریک کړو او د خپلې سیمې وضعیت در سره شریک کړو چې ستاسې په سیمه کې او په ځانګړې توګه تاسې ته د دغې سیلابونو له کبله څومره زیان اوښتی دی کور دی ودان وروسته به له دودیال صاحب نه وپوښتو چې په ښارونو کې ولې دغه ډول زیانونه خلکو ته اوړي او څنګه یې مخنیوی کیدلی شي وربه شو پکتیا ته له هغې ځای هم راسره زموږ یو بل میلمه همدا شیبه دا ټلیفون په کرخه دی له دوی بو پښتو شه د دوی په ولایت کې څومره خلکو ته زیان نه وخت دی مختار الدین جلالزی را سره ده جلالزی صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی تاسو یو ورچو ساسي په سیمه کې وضعیت څنګه و دغه ورختونه چې د سې شنبه په ورځ پرونش په شوی و ساسي په سیمه کې څومره تاوان اړولای دی کانال ته د ورختونو کچا کم و
مننه کوم کور آباد دلم خوشاله را ژوندې وسی ډېره مننه کوم چې ما ته مونږ په خپرونه کې بلنه راکړې ده او د خوست مشکلات او سیلاب ځپلو باندې ما سره خبرې کوي ډېره مننه رښتیا خبره ده چې د خوست ولایت هم چې ده په دغه وخت کې په دې موسم کې ډېر باراني موسم لري او د خوست چار اطراف کې د ټول غرونه دي اندې سټو کانډاونه نیولې تر جنوب او شمال ټول اطراف کې غرونه موقعیت لري نو دې طرف د اوبو ټول چې ده چې سیلاب څومره اوبه چې دا په خوست راځي د خوستو تقریبا اکثره ځای کې سیلابونه راوتلي وو ډېرو سیلابونو د خلکو په زرهاو جرابه منځکه هغه زراعتي منځکې وړې دي خلکو ته ډېر تلفات رسولې دي البته ځاني تلفات خو انشاءالله تر دې مهاله نه دي معلوم شي خو د مالی تلفاتو په ارتباط هم مالی تلفات هم رسیدلې دي او د خلکو زراعتي منځکې وړې دي حتی کې باغونه وړې دي ځکه تقریبا د سیشن به ورځ خونه بلکې تقریبا د ایوام یاشکیږي یا دین هم زیاتو چې دلته باراني موسم ده ایوانه بلارز ډیر شدید باران کیږي یو سمو د مخته دلته ډیر شدید طوفان تیر شول دی هغه طوفان په اساس را د خوست بازو ول سوالي باندې هغه لوی نم خلکو ته ډیر ملي تلفات ورسل د خلکو اکثره شمسایګانی مات شولې د خلکو د شپیتو او یو کلو طوفان ونی چپا شول دیوالونه چپا کړل او ډیر ملي تلفات لرل خو د لیل الخم چې ځنی تلفات نه لرل مرختیا کې ساده ده چې د وسنی برنونه یی دینه مخته برنونه چې د خوست د خلکو د ولسونو د فارم ډیر ځینونه راولې دي او په زرها او جربه منځکې ډیر زراعتي منځکې راول دي هغه کورونه چې هغه نیم پخو خامو هغه ته هم ځان رسیدل ده خو تر اوسه پورې د انساني تلفات په ارتباط از خاص معلومات نشته
او کدام راته جلال زای سه دا توانونه د پرلپسې لکه आवाज په خوست او پکتیا او پکتیکا کې نه د افغانستان په ټولو سیمو کې اوس خلکو ته رسیدي تاسو په خوست کې یا د خلکو په خوست کې داسې څه تدابیر نیولې دي چې وکول شي پر بنسټ یا خپل ځمکه او ساتي یا خپل کورونه یا هدا قل دوی ته هغه توان چې رسیدي دغه یو څه مخنیوي او کې خلکو داسې تدابیر باندې فکر کړي
نو ډیر مننه رښتیا خبره ده چې دلته په خوست کې خو د ولسونو په کچه هر چا یو تر واحده پوری د خپل منځکه د خپل ځاینه د غی تدابیر نیولې وی دیوال ورته کړی سندې و دیولنه او یو څاندزه په تیر جمهوریت محل کې بعضو مناطقو ته سندې دیولنه جوړ شوې دي د غی د منځکو د تلفات کولو د منځکو د وړلو د غی د لمنځولو د ځان رسول یو څه مخنیوي کړی دا خدا دومره شدید برنونه وی دومره شدید سیلابونه وی چې دیګه مخنیوال دی ولس په کچا دی ولسونی طرفه د خلکو په اساس ډیر مشکل کار ده ځکه که زه درته وایم چې د سټو کندونه نیولې ان تر د بل طرف ته د مقبل په طرف کې د جنخیلو طرف نه دغه څومره وبچې ده دغه حدود نه د ټول د خوست په خوست ولایت باندې راځي او خړونه چې د خړونه مستنګ شوی دي سیلابونه خلکو تنګ کړي دي خدای غا سبب دی جوړیږي چې د خلکو زمکه یسي نو دی ولاس پکچا دی خلکو پکچا دی خو د خپل تر وس مطابق خپل تدابیر نیول دي یو څو د سیلابونو مخې نیول ده خو دا ډیر شدید او ډیر واسې سیلابونه وي نو دی پولیسي کچې دی نیول ډیر مشکل وي
بیا دغه ته توانو نوروس چا مولستر سیګي حکومت سمرسته کوي نړیوال سازمانونه سمرسته کوي راضي ناراضي سروي کوي نه کوي
نو خبر خدا غا سیدا چې امارات خو د خپل کچې پوری تر خپل وس پوری څومره چې چاته زیان ورسېږي دوی زی سروي کوي ګوري دا غي څوخ مخته چې طوفان تیر شولو فرغې کې هم د حوادث سره د مبارزې ریاست باندې کارمندان په سیمو کې ګرځدلی وو هغه د تلفات یا د شکړی وو خو په دغه شکل کې چې مثال یا نړیوال سازمانونه راغلي وي یا مؤسسات راغلي وي هغه تر اوسه نه دی راغلی او دې چاسر په دې حساب کې کوم کومک نه ده شوه نو دا څه خاص ځنګړی کومک چې معلوم کومک هغه د خلکو سره نه ده شوه
او په ټوله کې دغه اقدامات مخکې د دیال سبا دونه وکړه چې په حکومتي لحاظ باندې د حکومت باید بندونه جوړ کړي یا داسې او ځان داسې استنادي دیوالونه جوړ کړي چې هغه د باران په وړاندې یا د سیلابونو په وړاندې مقاوم وسی او دغه مالی او ځاني تلفاتو مخنیوي وکړي ساسې په سیمه کې داسې کوم اوږدمهاله پلان حکومت عملي کړی کنه
نو اوس خو رښتیا خبره ده چې موږ څومره جلساتو کې چې د امارات د مسؤلینو سره ناست یو دوی سره کېدل یو په غونډو کې په ولسوالۍ کې حتی که د ولایت په کچه د مشکلات ټول دوی ته خیال شوی دی او دوی هم دغه ډاډ خلکو ته ورکوي چې موږ تر خپل وسې پورې د تر خپل اقتصادي امکاناتو پورې د دېغو مشکلو لپاره پلان لرو استنادي دیوالونو جوړولو لپاره مثال د سیلاب ځپلو سره د مرستو کولو لپاره او نور د غریبانو سره یې هم فرض کا هغه تلفات چې د بارانونو او طوفانونو په وزاریه رسیږي هغې لپاره موږ دا پلان لرو خو تر اوسه په دې سا کې دغه څرګند څه نشته فلحال نو ممکن پاینده کې دوی د دې لپاره پلان ولري خو دوی خبر هم ده چې اوس مثال موږ ډېر په اوله مقدماتي مرحله کې یو ان شاء الله دغه ټول خبر لپاره به ترتیب نیول کیږي او په بعد از یو کې کم کم کارم شو دا چې کومره امکانات وي خدای سي په اجتماعي شکل د ټول خوش پکچا په دې برا کې اوس په داسې خاص سند شوی
مننه کور ودان ژوندۍ اوسي د خوست ولایت قومي مشر جلال زید صاحب سره و چې د خوست د اوسیدونکو د ستونزو په اړه باندې چې رستې ورختونه او سیلابونه په دې ولایت کې څومره خلکو ته زیان رسولې دي سره خبرې وکړې کور دی ودان ژوندۍ اوسي چې پروګرام ته راغلی او خبرې در سره وکړې مخکې له دې چې زابلي صاحب تور شو چې د هم سره په کرخه دی دودیال صاحب تور زم دغه یو پختنه کراته زو خپل دودیال صاحب دغه پرخه کې چې د سیلابونو او د توپانونو په مخنیوي کې عامولسته کولای شي کراته ډیر وای که حکومت اوږدمهاله پروژې پلې نه کړي زه به یو لنډ مثال درکړم زه چې کله ماشوم وم په کومه سیمه کې لویدلم تقریبا واته کله موږ حکومت ته پته مو چې هغه کوڅه موږ ته سیمټ کې ځکه چې باران به وشو ډېرې خټې به وي بیا زه په ماغه کوڅه کې را لوی شوم خو هغه کوڅه حکومت سمټ نه کړه بل اخر د خلکو هغه د سیمې خلکو زموږ غونډیان ټول پیسې واچول هغه کوڅه موږ خپل سمټ کړه جوړم کړه بیا لاغې نه ورسته موږ دغه د خټو لغم بیغام شو لګ به پاک کوټ راتللو عام ولس خپل څه کولای شو اوس خو سیل دا او ورخ دا او سختیان دي په خلکو باندې حکومت چې هغه اوږدمهاله پروژې پلي کوي هغه وخت تخلي او پلانونه لري هغه خپل جنجال د خپل عام ولس څه کولای شي
ولنه بالکل دا د شو چې دا چیرې حکومت ولسی شوراګان جوړ کړل په محلاتو کې دا یو ډیر ښه کار و دغه شوراګانو دا صلاحیت او واک درلوده چې پروپوزلونه جوړ کړي نړیوالو مؤسساتو ته او حکومت ته کله چې اسلامي امارات راغی دوی هم داسې دغه شوراګانو نوم ته ښه کار نه شو د فکر کولو چې دا د خارجیانو سره بس پروژېي مسله ده دوی دغه د سیمې ملکان او وټاکل مشران وټاکل نو په هر سیمه کې دغه مشران شته دي هغه شوراګان هم تقریبا په هغه ماهیت او په هغه شکل به کار نه کوي ولی موجودي دوی ډیر مهم رول لري دا یوازې د سیلابو مثلا نه ده دلته ډیر اجتماعي مسایل دي ډیر طبیعي پیښې دي ډیر اقتصادي مسایل دي لوی تدابیر واړه تدابیر دي چې باید دوی په باندې فکر وکړي او حکومت سره په شریکه کینی د شوراګانو رول ډیر زیات ده. په خو هم په افغانستان کې ډیر مخکې هم دا سپینګیرو د مشرانو خپل غږ حکومت ته رسو او دا بعضی غوښتنې د حکومت نه کولې. دوی کولای شي چې هغه محلاتو کې چې امکان دی دی وي چې بندونه جوړ شي. دغه خلک خوران ملامت نه دي چې او منطقه کې دي صرف د خپل کور او د خپل پټی شاوخوا ګوري نور معلومات نه لري. اما حکومتي ادارې مکلف دي چې ډیر وړاندې وګوري او زهونه نه چې د شدید بارانو په وخت کې سیلاب پیل کی هغه اتمن د غرونو لوړې سیمې دي او د ارزینه تر دغه کورونو تر دی اباز مکه په ډیره فاصله وي. په دغه فاصله کې د هغه ډیر ډیر زهونه کې سره نږدې ده او تیګه هم هغه ته پریمانه ده. وخت چې د موانع د جوړولو لپاره تیګه موجوده وي بشری نیرو هم دغه د کلی خلک ورسره کار کوي سهم اخلي فرصت ورته وی یعنی دغه د بارانو د موسم نه غیر په د نور وخت کې دا ټول امکانات موجود دي. فرصت شته بشری نیرو شته د جوړولو لپاره خام مواد تیګه دا شته دي نو چې لاس په کار شي یو ځای نه څو ځای نه کې د پامدغه خوړونو کې چون دا نشيبدار دي دغه د پاکستان شروع روایږي د هم ویل چې نشيبدار دي غرونه دي لمنې دي او د جلابان نه چون خود ده ویل چې دا خور د هر کار په دیږي و براجي نو دا خو دې ته معلوم دي تدابیر بالکل نیول کی. اما دا غزمن غوریدون که هر یو دا خبرې وکړلې د کومکونو تاسو فکر وکړئ چې یو چا وټل وبو ویور او حکومت بیرته وګوره پیسې ورکړي دا چاره نه ده ځکه چې دا پیسې د سامان چې شو بیا د تاوان واخل دا د ټول ملک تاوان شو دوه تاوان شول یو خو سامان لاړ دا ځای شو دا یو تاوان بل د حکومت یوې ادارې چې د قیمت ورک دا بل نو تاوان سراسر تاوان ده که خیمه ورکی که ځای ورکی بلته کور ورته جوړ کی بلته هوټل ورته جوړ کی تاوان پیښ دا مهمه نه ده چې حکومت موږ مجبور کړو چې هغه اوس دې تاوان راکړي نه دا لاره نه ده بلکې د دې نه لږ تر وسه پراخه تدابیر چې فوق العاده امکانات شدي دغه نشيبدار زيونه کې چې دغه خړونه معلوم دي ټول منطقه ټول خلک کوي چې په دغه ځکه چې دغه خړو راځي په بارانو کې ما بیا هم هڅه دي چې کورونه جوړ کړی دي او ورته تدابیر نه نشي دوی پیږي چې دغه ځکه په خوا ځنګلونه او ونوي او دغه ونو او ځنګلونه او د دې ریشي او دغه خاور نفوذ پذیره و دا د دې باعث ګرځي چې د باران شدت کم شي او بجست شي او سیلاب که راځي هم ډیر کم سیلاب راشي شدت دومره نه وي او دوی دغه ځنګلونه لمنځه وړي دي هغه بوټي لمنځه وړي دي نو خو موږ باید دوباره دغه تدابیر رته بیدار شو په ظرف دریو کلونو کې دا هر څه نور کیږي. په موږ په دغه پکتیا کې د خوګنۍ خواته په ننګرهار کې دي کې شاهدان یو چې خپل ولسونه فاسدلې دي د وګو بندونه جوړ کړی دي دا یو ډېر ښه کار ده. دغه بندونه کله غواړي وي که متوسط وي او که لوی وي په لوړو ارتفاعاتو کې وي که په ټیټو ځایونو کې ډېر یو مؤثر اقدام ده او موږ لا پخوا مخکې د دې نه چې دغه بارانونه پیښ شي او د اقلیمي بدلون راشي دائم موږ په دغو محلاتو کې د ځنګلونو د ساتنې خبره کړې ده د بندونو د غرنیو تالابونو خبره کړې ده اما هیڅ ورته پام نه کړی اوس چې دغه سی پی خو سره مخامخ شي بیا زموږ خلک همدا وایي چې ادارې دې راشي حکومتونه دې راشي موږ ته د تاوان راکړي تاوان اوس خو دوه چنده شو ستا تاوان به درکړي خو دا کوم ځای نه کېږي دا خو بیا دغه دولت د بودیجې نه کېږي نو په تاوان پسې مه ګرځئ تاوان مه اخله تاوان چانه مه غواړئ خپله متحد شئ دغه د سیمې مشران دې طرحې جوړې کړي د پروپوزل د پیشنهاد په شکل دې حکومت سره دې کښېني او دغه د تاوان پیسې دې په دغه باندې ولګي دا ډېر ارزانه تمامېږي او دوی به مري دي سیلاب نه بچ
مدنه کورودان زدران صاحب هم راسره شته دی خو زدران صاحب تاسې په تمه پاتې شوئ چې زبلی صاحب مو وختي راخیستی دی ډېر په تمه پاتې شو. زبلی صاحب ستړی مو شي پروګرام ته پخیر راغلی له تاسې اورو چې ستاسې په سیمه کې څه وضعیت و.
ډیره زیاته مننه کوم خورجانې سلام تاسو ته دو دیا سال ته بل میل ماته اوریدونکو ته نبی الله زبلی د زبل لرغنداب خبرې کوم.
مننه ستړی مو شي زبلی صاحب اورو ستاسې د سیمې حال څنګه د وضعیت هلته.
ډیره مننه کوم. له بده مرغه دا چې تیره یکشنبه ماسپین مهال په ارغنداب ولسوالۍ کې سخت ورښت کیږي ورسره سم دم سخت سیلاب سره ارغندابای ولس مخامخ کیږي دا ځلې
بله
د مکه مشکلات دغه زیات وو کله چې مثلا په سیمه کې په کلی کې باران شروع کیږي له هغه اوبه چې د کورونو پر سر دی له غرونو را بهیږي سیند ته رسیږي ورسره سم دم د سیند له سرچینې نه سخت سیلاب را رسیږي. نو کله چې هغه سیلاب هم را رسیږي او دغه د کلی اوبه هم ورجمع کیږي دغه د کلی د غرونو اوبه سیمانده ته رسیږي د مانده خوله شګې ډبرې ډکوي او مانده ډم خوري لوړ طرف ته. نو مانده چې کله ډم خوري تبن معلومه ده چې هغه بیا شاوخوا په کلو کې مخه نیسي په کلو کې مخه پیدا کوي په سیمو کې په باغونو کې په کښتونو کې مخه پیدا کوي تلفات یې ډېر بې حده او بې اندازې ډېر وو. نو په ټوله کې د ارغاب کې شاوخوا ډیری کلي پر ډیری کومو پر ځینو سیمو باران لاړی پر ځینو سیمو نه وی هلته چې باران کیږي په ټوله کې ځاني محلي همداشان زیانونه زیات ول. نو تر دې دمه متاسفانه اسلامي امارت او هغه موسسو هم څه غوږ نه ده پرې ګرولی نه دي راغلي نه څه سروې کړي ده نه د خلکو سره کومک کړی ده که څه هم د هغوی ډېر زیات دا مهال چې هلته د بادامو سیزن ده باغونه دي د کښتونو سیزن ده کښتونه یې هم ټول له منځه یووړل.
زبل صاحب خبرې مو د دودیال صاحب واورېدل شام مولسم کولای شي په دې برخه کې ډېر اقدامات وکړي او د دغه ډول سیلابونو چې د خلکو ځمکې خرابوي خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړوي مخې ونیسي په ارغنداب کې هم ولس څه کړي دي تاسو خو هلته غټ سیند لرئ د خلکو څه کړي دي؟
که دودیال صاحب په دې اړه ډېرې ښه توصیې ورکړي بیا ورنه یوه پوښتنه هم لرم. نو په ټوله کې کله چې مثلا سیلاب راځي که یو سیمه ډېره خطرناکه وي هغه کلیوال هغه د سیمې خلک باید هغه سیمې ته حاضري ورکړي. همداسې ولوم زموږ په ځای کې چې کوم ځای زیات سیلاب راتلی زیاتې اوبه راتلي کومې کورنۍ چې په خطر کې وي هلته یو بل سره کومک وکړي که څه هم د سیلاب زور د عام ولس زور پوره کول لاینسه یعنی ډیر زیات خطرناک دی خو بیا هم ولس کولای شي که دورځي ډیر زیات کومه کولای شي دغه تیر سیلاب سي زموږ په سیمه کې رالی دوی ورځې مخکې دا که چیرته د شپې مهال وای تلپات کې یو په 50 اضافه وو کولنی کمرغه دورځي وو یو بل ملګری سره کومک شو ترڅو هغه وګړي وژغوري که څه هم نورمالی زیان یې ډیر وو. او له دودیال صاحب نه هم پوښتنه لرم هینه د زما ژغ ولري تاسو
او رو مهرباني
بله دودیال صاحب دا چې اوس موږ تاسو شاهدان یو په افغانستان کې خو اقلیمي بدلون یعنی په پراخه پیمانه ډېر زیات بدلون کړی ده نه پېژنم په نور نړۍ کې هم ده کنه ده دا چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون راغلی ده نو تر څنګ سیلابونو سره افغان ولس ډېر زیات مخامخ ده. آیا په کار نه ده چې اسلامي امارت یا همداشان قومي مشران په هر سیمه کې په هر ځای کې له سره سروې وکړي که چیرته هغه کورونه په خطر کې وار له مخې له هغه ځایه کډه کې اسلامي امارت ته په کار نه ده چې بل ځای کلي ورته ورغوي دا چې بل ځای خو کور جوړیږي خو ولې د کورنۍ غړي سي مرګ اخي سیلاب اخي هغه بیا نه راځي.
زبل صاحب په بخنه سره زه به دا پوښتنه د دودیال صاحب نه وکړم خو تاسو راته وایي دا ستاسو په سیمه کې چې کم سین تیر شوی دی په خوړونو کې خو خلک کورونه نه دي جوړ کړي یا سین ته نږدې خو خلک کرنیز ځمکې نه لري
که چیرته نه وای بیا به نو تلپات نه و یو خوا هغه سیلاب ډېر قوي بل خوا متاسفانه دا وخت یعنی زموږ په ځای کې یو متل پاتې شوی ده وایي ځمکې ډېرې زیاتې خوږې دي. نو ځمکې چې خوږې دي دا وخت اصل لرونکي دي انځر بادام ډېر زیات اصل ورکوي که چیرته چې هم یو ځای یو 25 ځمکه جوړیږي هغه که د سیند په غاړه یې که د غره په لمن کې یې که د سیلې پر غاړه یې که هر ځای یې هلته یې جوړې کړې دي تر څنګ یې کور هم ورته جوړ کړی دی په ټوله کې ولس خو په دې بخش کې مامد ده ولې خو دا کورونه تقریبا وخت له مخکې جوړ شوي دي اقلیمي بدلون نه تقریبا مخکې جوړ شوي دي څوک له مخکې موږ تاسو د داسو سیلابونو شاهدان نه وو د داسې مرګ ژوبلې مشکلاتو شاهدان نه وو خو دا کورونه مخکې جوړ شوي دي اوس تر یو حده خلک هغه خپل ځمکو ته خپلو کورونو ته بدلون ورکړی دی څه محفوظ دا جوړوي خبر شوي دي
مدنه کور ودان زبل صاحب حتمان ساس پختنه بل دودیال صاحب نه وکړم صدران صاحب تاسو له خوست نه ستړي مشي په خیر راغلی تاسو ته وایم چې تاسو په سپیری ولسوالۍ کې دغه ورسته ورختونو او سیلابونو څخه زیان رسولې خلکو ته او خپل عام ولس په دې برخه کې څه کړی دي
سلامت اوسه خورجان تاسو ته او د افغانستان ټول خلکو ته چې زما غاګه او سلامونه احترامات وړاندې کوم. د تاسو د پښتنې په اړه باندې وایم چې د سپیری ولسوالۍ او داسې یو څو نورې ولسوالۍ معمولا دا غرمیشته منطقه ده او اوسېدونکي یې په غرونو درو کې ژوند کوي. دلته سږ کال چې د مشکل کال په نامه یادیږي
سترام صاحب په بشری سره خبرې لک موقعیت تغیر وکړي چې دا غک مدیر قطع وصل راځي
تاسو ته به معلومه ای که به معلومات کړی چې غرمشتي سیمه ده او هر غرمشتي سیمه معمولا زمکه د خوړونو په غاړه وي او داسې هوارې دښتې چې د نورو ولایتونو په څیر لکه زابل چې ګوري یا هلمند چې ګوري داسې ځمکې نه لري. دلته ورښتونه په سپیری ولسوالۍ کې شروع دي او دلته سیلابونه راغلي دي سیلابونه راځي. له یوه طرفه یې دغه موجودو فصلونو ته هغه ځمکه یو پټی چې څوک لري هغوی ته یې یو څه زیان اړولی او له بله طرفه سیلابونو چون د خوړونو په غاړه قرار لري په خوای هم دې توان ورته اړولی و چې تر اوسه پورې لا نه دي رغول شوي او اوس هم زیاته اندازه توان یې ورته اړولی دی چې خلک یې د ستونزو سره مخامخ کړي دي. تاسو پوهیږئ چې د غرمشتو سیمو خلک د اقتصادي ژوند یې معمولا په زراعت او مالداري پورې تعلق لري نو دغه دواړه طرفونه زموږ د ولسوالۍ او زموږ د ولسوالۍ په شان نور ولسوالۍ خلک هم د دغه ناخیرینو پر لپسی بارانونو او سیلابونو له لاسه متضرر شوي دي. راغلو په دې حیثیت کې چې موږ د سیلابونو په حیثیت کې خلک څه کولای شي دلته د لوی پکتیا په کچه باندې یا د افغانستان د نورو برخو به هم همداسې چې خلک دغه غیر میوادار یعنی هغه ونې چې میوه نه لري هغه ونې را قطه کوي غوڅه یې بیا نو غټې غټې تیږې په دغې خوړ کې را باسي یا یې په موټرو کې را وړي او یا ځای په ځای کې موجودې وي نو یو څه څپره یا غاښه یې ورته وایي مونږ په اصطلاح باندې غاښه یې ورته وایو هغه غاښه یې دغه مځکې مخ ته چې د سیلاب ته مانع شي او نور مځکه تخریب نه کړي نو هغه غاښه یې ورته جوړ کړي دي. خو بیا هم چون په دې وروستیو کې تاسو د دې خبرې شاهد یاستئ چې اقلیمي حالات ډېر خراب شوي دي غربیانو خپل اقتصاد ته زور ورکړی دی او د دوی د لاسه سیلابونو ناوخته بارانونو بې وخته بارانونو زمونږ د ځمکو تخریب او د فصلونو خرابۍ ته زور ورکړی دی. نو په دې اساس باندې دلته یو څه ستونزې رامنځته کړي دي چې تر یوه زیاته اندازې پورې
تخدوونه یادونه مو وکړه او غاخې مو یادونه وکړه. یو ډول بند جوړول دي چې هغه د اوبو مخې ته تاسو جوړوي لکه استنادي دیوالونه غوندې چې بیا ونه شي کولی د کرنیزو ځمکو ته راشي کورون طرف ته راشي همداسې ده.
بالکل دغه استنادي دیوال ته ورته والی نه لري خو تر یوه اندازې پورې تقریبا د یو دوه درې مترو یا تر څلورو هغه تر یو چاتر وس پورې خبره ده چې یو درې څلور متره پلنوالی ولري او یو درې څلور متره اوږدوالی ولري یا پنځه متره همداسې یو د موانع په شکل باندې خاص یو جوړښت لري هغه خلک خپله تجربه لري د غاښې په جوړولو کې. دا د ونو خاښونه چې هغه شنه وي پاڼې ورپوري هغه ورلاندې کي او د پاسه مثلا یو قسم موږ موګي ورته وایو چې د سیخانو په شان د هغه کې په دې ونو په منځونو کې تیریږي بیا ور باندې تیږي اچوي چې د اضافه تخریب مخه ونیسي. یعنی دغه د اسنادي دیوال په شکل نه بلکې دیو موانی په شکل باندې د سلا په مخ کې د غغا کې جوړیږي تر څو نور تخریبات ونه راځي.
مننه کور ودان زدران صاحب ژوندۍ اوسي چې د خپل سیمې او د چې تاسو په دې برخه کې هلته یو نوښت کړی دی کار کوي، هله د چې کم کسان چې په خپل سیمو کې له داسټون سره مخامخ دي، زدران صاحب چې کومه تجربه یاده کړې دوی هم په خپل سیمو کې پلی کړی. کور دی ودان ژوندۍ اوسي زدران صاحب، د دې صاحب کته سره راشم د زابلی صاحب پوښتنه دا و چې په دې برخه کې دا اوس چې اقلیمي بدلون راغلی دی او سیلابونو افغانانو ته زیان رسولی او اسلامي امارات هم د طالبانو حکومت په دې برخه کې که چیرته اوږد مهاله دغه ونه لري تاثیرات به نور په دې خلکو باندې څه وي؟ زه فکر کوم چې پوښتنه یې همدا وه که ما غلطه نه وي اخیستي.
بالکل پوښتنه وکړه وای دغه اقلیمي بدلون یوازې افغانستان کې دغه ټوله نړۍ کې د دې مسلې غوښته ده. اقلیمي بدلون په ټوله نړۍ کې راپېښ شوی ده. نړیواله تودوخه تاور او سخت په دغه تیرو اویا کلونو کې یا اووه شپېته اته شپېته کلونو کې شپږ درجې تاور او سخت اوچته شوی ده په ټوله نړۍ کې، او دغسې هم د سمندرونو د اوبو سطح جګه شوې ده، او قطب شمال کې دغه کنګلونه چې دي لوی لوی کنګلونه دا مخ په ویلیدو دي. نو دې نه معلومیږي چې د وچې سمندر او قطب شمال نه نیولې تر قطب جنوب په دې ټولو کې دا تغیرات راځي، اما خلک ورته تدابیر لري. زیاتره هېوادونه دومره متضرر شوي نه دي. اروپا شنه ده، ټوله سراسر شنه ده، دا دومره زیاته نه ده متضرر شوي، او خپل صنعت او خپل اقتصادي فعالیتونه هم تر یو اندازې پورې کنټرول کړلی، او دغه د گلخانه ای گازونو اندازه کم کرده دوی ورطه تدابیر لری. اما این می تحقیقات خیلی چه ده بشریت در اقتصادی فعالیتونه چه زدران صاحبه مویلی در دیر افراطی صنعتی فعالیتونه باعث دیده شده، چه دیتا په علمی اصطلاح فوت پرنت وای، یعنی د پښې پل. د پښې پل د صنعتي هیوادونو ډیر زیات ده، اما غریب هیوادونه او غیر صنعتي هیوادونه لکه افغانستان د پښې پل ناچیزه ده، ډیر کم تاثیر لري په اقلیمي بدلون کې، خو ضرر بیا دوی ته ډیر زیات ده. هغه هیوادونه چې په اقلیمي بدلون کې رول او نقش کم ده هم زیات ضرر ویني لکه افغانستان. خو افغانستان کولی شي دینه ځان بچ کی، نور مسایل به یوې خواته پرېږدو، خو تنه دا د سیلاب خبره وکړو. د دوی هر یو چې دغه محل نه وغږېده دوی دا ویری چې دغه ځای کې سیلاب ده او دغه ځای کې اوبه راځي، خو نو دا خو خلکو ته معلوم ده دا ځای. او د سیلاب جریان چې ده نهایت شل دقیقه پنځه ویشت دقیقې، کله چې باران وشي بیا شل پنځه ویشت دقیقې دغه اوبه دغه محل نه تېر شي. ګوري ډېر زیاتې اوبه نه دي، دا د سیند نه ده چې شپه ورځ بهېږي، دا کم وخت کې تېرېږي. دې ته که په هغه بربره ځایونو کې لکه دغه زموږ ورور چې هغه محلي بندونه وویلې، محلی بندونه د خلکو د خواري زحمتونه ما هم لیدلی دي، خو هغه ډیر کم ارتفاع او موقتی دي. که دغه اساسي شکل باندې څو ځایونه چې جوړ شي، دغه د شلو دقیقو یا پنځه ویشت دقیقو یا د نیم ساعت د اوبو جریان فوق العاده ډیر ښه کنټرولېدلی شي، او خلک یوازې دا شکایت لري چې زموږ مال وې وړه او موږ متضرر کړو. د سیلاب لوی تاوان دا ده چې خاورې مینځي، په ټنو خاوره د ازان سره وړي، دا ډیر لوی تخریب ده. تاسو فکر وکړئ د یو سانتي متر مربع په اندازه خاوره، یعنی د خپل نوک ته وګورئ، دغه د نوک په اندازه خاوره په اووه سوه کلونو کې جوړیږي. نو په هغه صورت کې چې باران منګه نه په ټنونو خاوره وړي، دومره خاوره به بیا منګه له کومه کړو؟ دا خاوره بیا هیڅکله نشي جوړېدلی، دا چې درنه جوړه ده. او دا خاوره بیا دا شګې بیا بعضې ځایونو کې داسې ځای کې تانشین چې داسې ځای کې کښېني چې هغه بله ورځ بیا د اوبو مخه ډب کوي او هغه ځمکه هم د استفادې نه وباسي. نو تاسو موږ چې ګورو، ما دا قندهار ولایت کې نیولې تر قندوز او ننګرهار او دا ټول مې لیدلي، خلک چې یو دوه پټۍ لري بیا دا د پټې خوا کې قلا جوړه کړي، بله ورځ بیا ورسره جومات جوړ کړي، بله ورځ بیا ورسره یو دوکان او بازار
لار جوړ کی بس په دې سره دا شنو پټی ټول لمنځ راړل او دا ساحه چې دا د کور د پاره مناسب نه ده د ځمکه نرمې دي نوجنې نم لري حشرات لري دا کورونه لګبر جوړ کړي تاسو ښه ګورئ چې د زراعتي ځمکې نه یو څو سو متر اخوا ته د غره لمنه ده زموږ د افغانستان جوړښت دغه څه ده چې د زراعتي ځمکو خوا کې حتما د غره لمنه شته ده خو زموږ خلک ګرټي نیولې دي لارې نشته دي سړکونه نه دي غزول شوي وسایل نشته دي نو د کار د اسانۍ لپاره همدغه پټۍ که درې کونجه پټۍ لري درې کونجه کور جوړ کړی ده که داسې کوږ وک پوله یي بیا دیوال همدغسې کوږ وک جوړ کړی ده کورونه غیر منظم یو بل سره نښتي او زراعتي ځمکې پرې باندې له منځه وړي دي نو که چیرې حکومت ښه پالیسي ولري دغه د غرو لمنې کې برق هم هغلته وسي اوبه هم هغه ځای کې برابره کړي سړک تیر کړي او دا سړکونه بیا فرعي سړکونه د زراعتي ځمکو خوا ورته راولي چې خلک د ورځې په دغه لارو باندې راشي کار وکړي او مازدیګر بېرته په دغه لارو باندې وخیژي همغه د غرو لمنې ته د غره لمنې کې کور ډېر کرک وي او حشرات هم نه لري نام هم نه لري هواداره هم وي اما زموږ خلک په دې شي نه پوهېدلی وایخیستلې زراعتي ځمکې کورونه کړل او کورو سره بیا د اوبو هم په دې ترتیب سره نو دا خو سراسر بې خبري ده د خلکو او حکومت ناتواني ده اوسنی حکومت نه دا دومره کلونه کې زموږ حکومتونو پرمختیایي او اساسي پروژې نه دي تطبیق کړي خصوصا په ولایاتو کې راځي داسې یو کار وکړو او دغه د اقلیم د بدلون پوښتنه یې وکړه نو زه به هلمندي ورور ته ووایم چې یو اته میاشتې مخکې یو کنفرانس نړیوال کنفرانس د اقلیم په هکړه او هغلته په میلیونونه ډالر بودیجه تصویب کړله د هغو هېوادو دپاره چې د دې اقلیم نه زیانمن شوي دي په دې کې افغانستان اتم درجه لری مونږ د دغه میلیونو ډالرونه اتم هیواد یاستو چې دوی خپل ویل دي چې دا پیسې ستاسو د پاره دي نو راځي چې دغه پیسې ډیر غټ په دې کې مقاله ولیکل دغه ولیکل دغه کانفرنس هغه نقل قول هم راواخیست مطبوعاتو دې ټولو کې خو زموږ خلک متاسفانه میډیا سره ډیر رابطه نه لري مونږ کولای شو چې دغه خپل سهم او حق راواخلو او خلکو خپل ویل دي چې د افغانستان شان هیوادونو د اقلیم بدلون کې رول کم ده اما زیانمن کیږي زیات نو دغه اندازه لویه بودیجه او پیسې چې بیله شوې ده د دغو هیوادو لپاره راځي دا راواخلو که دا موږ ښه په معقول شکل سره په عقلمندۍ سره موږ استفاده وکړو هم د سیلاب مخه نیسو هم زراعتي ځمکې پرې باندې ښه جوړولی شو هم ځنګلونه دوباره شیا کولی شو هر کار پرې باندې کولی شو فوق العاده زیات امکانات دي او دغه باران چې ده دا باران دغه اوبه موږ ته یو نعمت ده خو دغه نعمت دی موږ د تفریح او د بېخبري او د بېکاري د لاسه موږ ته آفت ګرځي د الله تعالی ډېر نعمتونه که لمر ده که باد ده که دغه اوبه باران ده دا ټول موږ ته پکارېږي خو لمر نه هم سمه استفاده نشو کولی د باد نه هم سمه استفاده نشو کولی برق ترېنه نشو تولیدولی او اوبه خو هغه ده ځمکه رانه وړي خلک رانه وړي سامان رانه وړي او یو پټي ته بیا د کښت لپاره نه لرو پټي ټول وچ وي باغونه هم ټول وچ وي نو په دې ترتیب سره دا زموږ د خلکو بېخبري ده د حکومتونو ناتواني ده که له سره په دې خبره باندې فکر وکړو او دغه پیسې چې د اقلیمي بدلون دپاره دا ورکړه شوي دي او دا تر اخر د دغه کال پوری دي څلور میاشتې نورې پاتې دي او دا زموږ د لاس ووتلی بار بار زموږ د لاس نه چانسونه ضایع شوي دي د چانس په ځای موږ رسک او خطر سره مخامخ شوي یاسو نو داسې مشکلات لرو
او د زابل سی یو بل خبره مو چې پخا لکه دویم دغه خلونو سره نشتې کرنیز مکه جوړ کړي وي کورونه جوړ کړي او داسې خبره نه و خو اوس د دوی کورونه په وړیا دغه مکه خرابېږي دغه خلکو ته څه کول اوس پکار دي د ځینې بل ځای ته لاړ شي د افغانستان دغه د وګړو شمیر چې د ورځ په ورځ باندې ډېرې کېدې لپاره بیا څه حل لاړ شته ځکه د دوی شکایت دا وي ښایي چې موږ دلته ونه اوسېږو چېرته اوسېږو
بالکل د افغانستان نفوس ته انفجار او انفلاق حتی رسیدلی ده مونږ په دیموګرافي او تحلیل نفوس کې یوه اصطلاح لرو چې ځوان نفوس چې د خپل تناسب د حد نه ډیر زیات شي او دا ټول بې تجربې بې د لارښوونې بې د تعلیم تربیې رالوی شول ځکه چې مشران سرګردانه دي مصروف دي فقر ده بېوزلي ده لازمه تعلیم تربیه دوی ته ورنکړه شوله د ژوند تجربه دوی ته انتقال نه شوله او اوس مونږ د ځوان نفوس اندازه ډیره زیاته ده او دا ټول به تجربه به تعلیم خلک دي د ټول کورونو ته ضرورت لري ځای ته ضرورت لري او د کورونو تدابیر مونږ ورته نه دي نیولي حکومت او خپل د کلیوال باید یو برنامه جوړ کړي د زراعتیز مکنه چپ په دغه پریمانه غونډې چې مونږ لرو او دغه پریمانه دشت چې مونږ لرو په دغه کې شهرکونه جوړ کړو منظم کورونه او د زراعتي ځمکې پریږدو دلته راشو او زراعتي ځمکو باندې کار وکړو کښت وکړو هغه ته غله وکړو هغه ته میوې دانې باغونه جوړ کړو او کورونه په دغه ځای کې جوړ کړو ښه منظم پاک اوچت کورونه دغه کورونه چې اوس د زموږ کلیوالو جوړ کړي دي دا فوق العاده غیر صحي کورونه دي دا یو هم د اوسېدو نه ده خامدی نو لري حشرې لري لمر تلار نه لري خسړه کونه مخه کې نه دي کوڅه منظم نه دي بدرافت نه لري دا سراسر دي برته ورانه ول وردي او دا باید برته زراعتیزم کې شي کورونه باید سره جوړ شي او موږ دا تجربه لرو په خوام د دروزله موږ څو ځینو کې قصبې په نوم داسې کورونه جوړ کړو او دا قصبې به معمولا داسې ځینو کې وي چې هغه به استعمال لپاره نه وي تاسو وګورئ پولی تخنیک سره کوم ځای کې جوړ شوی دی پولی تخنیک د غره لمن کې جوړ شوی دی کته نه زراعتي ځمکه نه ده خراب کړې تخنیکوم وګورئ دا چې ستون او سلابات د غزي کې دا بعضی فابریکې تاسو وګورئ پخوانی حکومتونه چې وو تدابیر درلودل هغه ته عقلمند خلک په اداره باندې پوه خلک تحصیل کرده خلک د اداراتو پر اس کې وو ول سره ډیره ښه ژبه چلولای شو له گزارې کولای شو له ولس متوجه کولای شو او تعبیر ډیر معقول وو موږ ته د پخوانه ډیر ښه مثالونه پاتې دي د آبادی د زراعتي فارمونو دي اما اوس دغه د جنگونو له امله اداره فاسده شوله نظام هم سرشته د لاس ووتله او ولس خو بیچاره د فقر د لاسه نه تعلیم ته توجه وکړه او نه ایسته په جنگ اخته شو بس دغه نتیجه شوله ده
مدنه کور ودان اوریدونکو را سره د برا وخت لور د دوی خبرې باور لطفا لاندې خبرې وکینو مو څه دی ولکم زموږ اړیکې کنی وای
پدې سلامونه محترمې
سلام ستړی مشي خیر راغلی احمدی صاحب بغلان نه مهرباني تاسو ته وې ساسي په سیمه کې وضعیت څنګه دی
او مننه البته نعمت ډیر ډیر سلامونه وایم په ان صاحب ته ډیر مننه تر کومه
وعليكم
وخت کو کوم بدغه وخت ته موږ به دا نارې ډېرې وهلې تقریبا لکه دا فان صاحب چې ویلې ټولې خبرې
احمدي صاحب پاړي کې مو ډېره ستونزه ده لطفا لږ مو موقع ته تغیر ورکړئ چې غږ مو سم واوري بله احمدی صاحب مالک ټلیفون دغه د جګ وی غک د لکټیټ کې ټلیفون غوښته ونی سی بیا مو غک سم اورو اورو مهرباني
او صحیح شو
او مهرباني اوس اورو
بله
اورو مهرباني
نو زیاتره وخت پر دې شال پر موږ په وخت زلم درد کې یعنی دا وطن باندې دا ملت باندې لکه فرانسې په ویله وخت چې موږ چا سره شاکل کم یغه ډیر سرګردان یې ډیر ذلې تقریبا وګوره چې دغه ټول ټکنیک یاد کې زیاتره کابل کې وخت هم دغه بازي چې زونه شو سی په زمانو کې داوت وخت کې نو الله دی هغه بشي نو وخت خو په ځای جوړ سوی نو اوس ما د وخت ته راځي کده سیال خور چې موږ ټو زراعتي مزکه نیول دي فلو مخ نیول دي سلاو مخ یعنی دغه حکومتونه شو اسي اباس حکومتونه پر دې سیال خور یعنی دغه خلک تاسو ځای سول یعنی تقریبا موږ راځي افغانستان کې جغرافیه لري کوم ملک ده په بد وخت ته راځي چې موږ کښې عبادت ترونه کړه هر څلې سره په خپل ځای سره کم تنه بو چې موږ چې کور جوړ کړ سره 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 کم چې زړه وخت راځي تاسو مان جوړ کړ نو دا غونې ستوري نو دا حکومت هم باید کوشش وانه کړي چې خلکو نه پیسې وانه کړي نور جوړونه مفته ورکړي ځایګانې ورکړي د چېونه کې چې دوی ځان ته وهنیو کې نه ځان ته ګټیو کې زیاتره خلک موږ وینو موږ حقیقت وایي ځوان درد کوي مې چې رقم ځکه دوی نه واخلي سلاوه مخې نور هم ځکه ورکړي افغانستان ډېر هم ځکه لري ډاګونه لري نو دا خلک هر وخت به موږ تاسو ناري وسال پلان نه منځ کې چلاوي وړه پلان نه منځ کې چلاوي وړه خو نه توګه د پلار معلومې شي حکومت په نیاي اڅو کې سیال خور دا خلک د ځای کې ځینې ور کې نور او سیالو مخ خو شي نو دا به یو ګام یو کار به دی باندې باید چې څه خبره زړه زړه باید شروع کړي نه دې کار باندې نو تقریبا چې بدلون کړي وګوره چې هغه راځي د زیاتره وختو کې سیال خور چې وخت ونیسه مته خبرونه موږ دي کې شل دقیقې وري نه نیم ساعت وري یا دا 2 ساعت وري پسته منځ کې وکړي وري سیال خور سره کار
بدنه کور ودان په دې هله چې اوس د افغانستان کومکمنان چې د موضوع ته پام وکړي. دودیال صاحب پوهان صاحب له تاسې نړۍ مننه چې راغلی او همیشه موږ ته وخت راکوئ. راځئ په دغه مسایلو باندې چې د افغانستان د خلکو لپاره ډېر مهم دي، د بدلون لپاره ډېر مهم دي، موږ سره خپل نظرونه شریکوي او هیله ده چې د افغانستان خلک په ځانګړې توګه هغه کسان چې سیندونو ته خوړونو ته نږدې کورونه جوړوي دوی په دې مسایلو باندې پوه شي چې دغه کورونه دې ته بېته تاوان رسوي. د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره چې کوم اقدامات او کومې لارښوونې تاسې خلکو ته وایي په دې عمل وکړي. له تاسې ټولو قدر منو مننه، په ځانګړې توګه دودیال صاحب له تاسې چې وخت همیشه پرېږدي موږ سره په پروګرام کې ګډون کوي. اوریدونکو تر بل پروګرام ښې چارې، ښه وخت.